هدایت کړی و او ویلی و چې د دوی د محصولاتو صادراتو ته لازمه زمینه نه ده برابره شوې.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. په راتلونکي نیم ساعت کې 25 دقیقې بس لرو او په دې خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په تیرو دریو کلونو کې د خلکو په اقتصادي ژوند کې ښېګڼه نه ده راغلې. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ویاند وی د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي او منظم ډول له نړیوالو سره خبرې وکړي. ستفن دوجارک خبریالانو ته وویل بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دوه د دریم کنفرانس د بحثونو مهمه برخه وي. د طالبانو استازي به د راتلونکي اونۍ په پای کې په دوها کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 15 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. په دې غونډه کې محمد محقق رنگین دادفرس پنتا، احمد مسعود، فوزیه کوفی، محمد علم زدیار او یو شمیر نور ګډون لري. د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه غونډه ده په خپلو کې د اختلافونو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي. په پکتیا ولایت کې د مځکې د خوېدو له کبله وطن مړ شوی دی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې د مځکې د خوېدو له کبله د یوې کورنۍ اووه غړي مړ شوي چې ویل کېږي په مړو شویو کې دوه ښځې او 15 ماشومان دي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستانه د تورخم له لارې پاکستان ته د سکرو صادرات وروسته له هغه راکم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړ کړه. دان رسپانې په تورخم کې د ګمرک د چارواکو له قوله ویلي چې له افغانستانه د خیبر پښتونخوا د کرمې د خرلاتسي له لارې د هر ډول تجارتي مال صادرات له تیرو څو میاشتو راهیسې درول شوي. او د امریکا یو جګپوړی پوځي جنرال وایي پر لبنان د اسرایلو برید دا خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ورودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو امکان د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلز کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو لېږد سره سره ولی دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولی په میلیونونو وګړي لا هم له لوږې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه تېره جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو له لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارد ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارد ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. درې کاله او تر 11 میلیارد ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار تیره جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب، تاسو تر اوسه دا 11 میلیارد ډالر چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي څه فکر کوئ چې ورسره د بېوزلۍ سطح ولې ټیټه سوې نه ده؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم چې د دې اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې د ځواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې ګیډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیلي کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې یو ستره تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو وشتون په باب ځخ پورته کې یوې داسې ادارې ته پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطح او نه د خلکو په سطح محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپله تېروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو دپاره دوی دغه یوولس میلیارده ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارده چې دوی اوس لګولي دي، که دوه غوند درې برابر هم دي ځنګړي کې او ویل کېږي د خلکو په ژوند کې.
په پیژان صاحب، په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. اوس هم وضعیت دغه سده، نو په دې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي؟
بالکل، حکومت په یو په یو په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودې چې دا غږ پورته کړي چې دغه ستونزې، دغه مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دوی که ژغ پورته کړي که دوی ځان د ملت استازي بولي، نړیواله ټولنه په مقابل کې ورته وایي چې موږ تاسو نه په رسمیت پېژنو او نه موږ تاسو ته د دوو مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. همدا خبره چې ما یادونه وکړله چې هلته یو رسمي ادرس نشته. پخوا یو رسمي ادرس موجود و، غو دا ژغ پورته کوي، دا چې نړیوالې ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي بېله خبره ده، اما حد اقل یو ادرس موجود و. خلک کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې د غو څخه پوښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دي موجود، خلک لالهان دي، خلکو لار ورکه کړې ده. خلک صرف د دې لپاره په تمه دي چې څنګه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، هغه که د هرې لارې او دا ډېر خراب حالت دي. تاسو ویلي چې خلک د خپلو اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځني ژوند د دوام لپاره بېلابېلو جرایمو ته لاس اچي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه دغسې یو بېلاري سر کیږي. او دا متاسفانه د دې تر څنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي د دغه لارې څخه، افغانستان د طالبان د لومړي دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلېږي او دلته د سربازګري بهترین امکانات ته چې لاته هم دغه وجه بیوزدی او د قانون نشټوالی دی.
ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژن صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کېږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپلې هڅې وکړې. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولې ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کېږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار شي؟ نایل صاحب، آواز مو ډیر خراب دی. که چیرې تاسو غوږی کاروئ، غوږی ایسته کوي یا که خپل ځای یو څه تغییر کوي، ممکن آواز مو سم شي. اوس څنګه شو؟ اوس سم، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول ټیم ته، د ازادي راډیو ټول ټیم ته، او همدا ډول د افغانستان ټول ولس ته، او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې چې زموږ غاوري خو کې چې یو نیکمرغه مازیګری پیل کړی وي. او تاسو دا پوښتنه ما په سم ډول وانهسته، ځکه چې تاسو غږ ما ته سم رانغې او زما غږم ته.
نایل صاحب، دومره نړیوالې ادارې چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي چې اکثره د طبیعي آفتونو نه وروسته دوی لاس په کار کېږي، ستاسو په څېر د خیریه بنسټونو مشران ولې مجبوره کېږي چې په خپلو کمو امکاناتو دغسې د خلکو د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي؟ په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې ورته کار وکړ.
مننه. یو څه مخکې دنه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید زه په نړیوال سطحه باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هېوادونو کې ژوند کوي، او هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هېوادونو کې دي، چې خصوصا په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې په بشري ناورین چې دوی غوږ کې د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشر بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا ته یو روپۍ یا دوه روپۍ وي راولې په افغانستان کې مصرفولې، دا هغه د خپل مدیریت او د خپل څار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطحه دي، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپله په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې همغه پیسې راټولېږي، همغه پیسې بېرته د افغانستان پر وګړو مصرفوو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغوی خپله مصرفوي، دا یو خپله ګډوډي، یو خپل یو بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسساتو باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګېدلي دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا کسان چې بشري ناورین ورته وایي، یا کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطحه راځي، که خپل یو حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې، بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي، ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، د هغه طرزالعمل پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شي کېږي، ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنی مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدغه خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر، هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي،
او هغه کسان چې بیرون کې واغوي خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړلې او بل څه افغانستان ته راولېږلې، افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو. بله
ډېر مننه. پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دغه یو معقوله لار نه ده چې دا مرستې چې مثلا 100 روپۍ دی واړي د افغانستان خلکو ته په کلو په باندې چې ورسوي او د غو د لوجستیک او اسانتیاو د لپاره دی 200 نور باید مصرف کی. دا هیڅ معقوله لار نه ده. همدا لامل و چې تیر حکومت په وار باندې پر دا روان باندې پر دا ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی وو، ځکه چې ملګر ملتونه یا نورې ادارې نړیوالې ادارې لکه یو اس ای ډی او دا نور چې دي هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، د هغه کرایه ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، ماشینه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ ماشینه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو ته ویل کې دا غیر علمي او غیر معقول، غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي، یا د خلکو ورسي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راځي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول سي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دا د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، موږ دې شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته شوله. موږ ولیدل چې دا مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي، د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر کسان ته چې هغه غیر مستحق کسان چې هغه د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پیژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خوم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه په غزلزله کې وران سي و کورونه نه دي ورکول سي او دوی په تمه کې نیول سي. معنی دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسیږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې ته خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرېوځي. او د دې تر څنګ نړیوال ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګر ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې افغانستان دغه یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا ولی په تاسو ولی د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجود ده یو نظام موجود دی یو سرپرست موجود دی د کورنۍ د ستر کورنۍ چې هیواد نومیږي د هند په نوم یو هیواد نومیږي که څومره د بلیونونو انسانان د افغانستان لس یا شل یا دېرش ډېر کسان هلته ژوند کوي اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي ځکه چې هلته حکومت موجود دی هلته اداره موجوده ده هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی دا خبره د ملګرو ملتونو دا خبره د نړیوالې ادارې یو ستر تیروتنه ده دی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي خپل په یو سیمه کې د ناورین درامنځته کېدو لامل سي بیا وروسته خپل پراغه پروسه باندې خپل په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هیڅ معقوله لاره نه ده او هغه ملتونه چې ویشت یا ملتونه چې په اداره دي هغوی هیڅ کله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي سیاسي ثبات سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هیواد کې نه وي هلته هر څه امکان لري هلته هیڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نشي کېدلی
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او ری له هلن څخه ملمه د عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپای ټولنې لګونو پروژو سره کار کړی د غرض د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل صاحب تاسو تر زو د محل چې پلسګونو بهر میشته افغانان غوړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپل مالی مرستې ولېږي په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی دوی خپل مالی مرستې څه ډول تر تاسو در رسولای شي
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار او تاګه شوی دی یو اندازې پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخستل شي دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو تا منیګرام یو سیستم دا او بل سیستم په نوم دی ریادا او ویسترینیان دا ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې دا غیر لار نه تکولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپل خبرو کې ویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځینې په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې باندې حکومت په افغانستان کې کار کوي او دوی کایوار روپې مصرفوي نور روپې د دوی جوړ ته یا په نامه شو ډول مصرفي یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنۍ حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري تیر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطح د ملګرو ملتونو یا ځینو کسانو بازو تجارانو را لګلې حواله کولې په افغانستان کې د دې ځای مصرفي د دې ټول ولس شاهد دی ترڅو چې په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپلوینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره باز چارواکو سره خبرې کوم هغه سره وایم هغه سره باج وخت بس په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغه باندې غاکی د نړیوالو خلکو له لوري نه چې دا پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په په داسې قانوني ډول مصرف کې چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغه ته باید ورسي د اوسنۍ حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم او ته وایم چې هغه پیسې چې نور هیوادونو راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم د حکومت ته ورته یو قانون هم نیښی ده د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروې کړی ده چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی به وځل دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي، امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زده وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنۍ حکومت چې کار یې ور باندې کړی دی، یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردی چې زمونږ سره کا د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردی کوي، په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي، اوسنۍ حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده، همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي، همدا پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو خبره دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شوې وه او ډېر خلک، یعنې بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لکه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله، داسې یو پیښه وه چې
نایل صاحب آواز مو یو څه خراب شو، آواز مو یو څه خراب شو، که ځای ته بیا هم تغییر ورکړي. بل نایل صاحب آواز مو سم نه دی، تر هغه چې ستاسو آواز سمیږي که ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب، یوه موضوع چې هغه کسان چې مالی مرسته کوي په بهر کې چې میشتي هغوی د شفافیت تضمین غواړي، څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولی شي؟ که چیرې دوی خپلې بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولیږي دا ګټور تمامېږي، او که نړیوالو بنسټونو ته؟
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا دوی بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي، چې دا د اخلاقي لحاظه یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دي او وروسته پاتې چاره ده چې دی پر مخ بیایي. نو زه که خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم، خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري، زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم، زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثرو باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونه شي کولی، پر اکثرو بنسټونو باندې په نیمه فیصده بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي دي او نه یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر تیر سو هلته په افغانستان کې خپله یو حکومت یو اداره نشته، څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولی شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل
وخت کم دی، په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی شئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی شئ؟
بالکل، په ټولو خبرې فکر کوم تاسو سم درونه رسیدلې. یو څه مهم دا دی لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د ده د کار په اساس چې څومره کار دلته
په افغانستان کې کوي، خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډېر کم دی.
سمه ده، شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، په ځای دی چې یوه دوه روپۍ نغدي ورکړي او په ځای دی چې یوه ډوډۍ ورته واخلي واري کې، د هغې پر ځای باید داسې یو څه ورته واخیستل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا د یوې مړې ډوډۍ پر ځای باید یوه کراچۍ ورته واخیستل شي، یا مثلا د سل روپۍ پر ځای باندې
یو دکان ورته جوړ شي، هغه بېوزلو کسانو ته چې دوی کاروبار د دې نه پیل کړي. مثلا که چېرته یوه کراچۍ یا یو دکان ورته کېښودل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 مقابل کې، دوی کولی شي میاشتنی عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به انشاءالله چې په افغانستان کې بېوزلي ختمیږي، په افغانستان کې به
ډېره مننه
دغه بشري ناورین هم له منځه ځي.
ډېره مننه ژوندی اوسئ. د بحث د میلمنو څخه عزت الله.